افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د یکشنبې ورځ ده، د زمري اسد میاشتې 14مه د اگست 14مه. په دې خبرونې کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې نن 14مه ورځ ده چې د افغانستان په میوو او سبزیجاتو د بار لاروی پر مخ د تورخم دروازه تړلې ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویتلای کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 1400 میلی متر پورې وي. دغه راز ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې وي چې د بادونو سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شاه او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبې په ورځ په کابل کې یو کنفرانس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 2 تر 15 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول سي. د شاتوت، شاه او اروس د بندونو د جوړولو لوکار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پایل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېرې خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت لا هم د دې پروژې لپاره کوم پلان نه دی وړاندې کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین هغه موافقه فسخه کړه چې د تیرې اونۍ په پیل کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې لاسلی طرح او دو نورو کسانو سره سوي وه. د یو موافقې له مخې د دغو عملو اصلي طرح خالد شیخ محمد او دو نورو تورونو کسانو موافقه کړې وه چې پر خپلو جرم اعتراف وکړي او په بدل کې د دوی د اعدام سزا په عمري بند واړول سي. خو دغه موافقه داسې وخت فسخه کیږي چې څو ورځې مخکې د ګوانتانامو پوځي کمیسیون وویل هغه چارواکی چې پر جنګي محکمې د څار لپاره ګمارل سوی و له خالد شیخ محمد او دو همکارانو سره د دې موافقې خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د جمعې پر ورځ په یو دستور کې ویلي چې د دې موافقې په اړه وروستۍ پریکړه د ده صلاحیت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل سوی. پرون شنبه د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت سوي دي. پر علي وزیر تازه تور دادې چې له یوه پولیسي په زور توپک اخیستی او د بل پولیس کمیس یې شلولې هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څو ځلې نیول سوی او بیرته خوشې سوی. د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې لګڼه ګونی ډک ساحل یې په نشه کړې د وژل سو شمیر 200 ته ورسېد. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځې افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حملو ګڼل کیږي. الشباب په لیدو ساحل کې د جمعې د ناوخته حملې مسؤلیت منلی. لومړی یو ځانمرګي بریدګر چاودنه وکړه، وروسته وسلولو پر دغې ساحلي سیمې یرغل وروړ. څه باندې 12 کاله کېږي چې فایل قاعده پورې تړلو افراطي وسلولو د سومالیا د هغه مرکزي حکومت پر خلاف چې نړیوال ملاتړ کوي خپلې حملې زیاتې کړې دي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ وایي په غزې ښار کې پرون شنبه د یو شونځي پر انګړ د اسرایل پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي. د اسرایل پوځ وایي د حماس ډلې د قومندي مرکز یې وشتلی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ په ویلامیا کې ویلي پر حمامه شونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان سوي هم دي. مخکې د وژل سو یو شمیر لس شول سوی وو. تر دې مخکې د ملکي دفاع بنسټ ویان محمود بسال ویلي و چې په دغه شونځي کې بې ځایه سوي فلسطینیان ډېره وو. د پاکستان په لاهور ښار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوه جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبري اجانس ته ویلي د دوو لوټمارو د موندلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی. دا معلومه نه ده چې پر بایسیکل روان دغه ګرځندوی غوښتل له لاهور څخه هند ته واوړي که یې نور پلانونه درلودل. دا پیښه وړمه شپه هغه وخت وسوه چې دغه وویشت کلن ګرځندوی په یوه پارک کې په خپله خیمه کې بیده و. پولیسو ویلي دوو لوټمارو له دې ګرځندوی څخه یو موبایل ټلیفون، غوږۍ، کامرا او 15,000 پاکستانی روپۍ وړي دي. په لاهور کې چې د پاکستان دویم لوی ښار دی، د ډان خبري ویبسایټ د معلوماتو له مخې د ورځې 200 کسان لوټل کیږي. د تورخم دروازه د څلرمې ورځې په مخه هم د سلګونو هغو باروړونکو موټرو پر مخ تړلې چې چلوونکي د سفر موقت اسناد یا تاد نه لري. یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې په دې موده کې د تازه میوې او سبزیو بار خراب سوی او میلیونونه افغاني زیان ور اوښتی دی. ځینو موټر چلوونکو ویلي چې دغه موقت اسناد لري خو بیا هم پر دې دروازه د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. پاکستان د جولای 23 نیټې پورې موټر چلوونکو ته وخت ورکړی و چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری او په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه د موقتی داخلېدو سندونه ترلاسه کړي. نور جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
د هغو لاریو په مخ چې موټر چلوونکي د سفر موقتی سند یا تاد نه لري د تورخم د دروازې بندېدو جدي ستونزې پیدا کړي. پاکستاني چارواکي وایي د هغو لاریو چلوونکي چې له دې لارې تګ راتګ کوي باید موقتی ننوتلو یا سفر سند ولري او دوی ته د دې سند د ترلاسه کولو لپاره د جولای 23 مهلت ورکړل شوی و. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری وایي پاکستان د 2023 کال له اپریل د موقتی سفر پر سند افغان مرشلون کو ته د تګ راتګ د اجازه اعلان کړي وو. هغه زیاتوي
خو بیا دغه پریکړه هم وزنډول شو او دوی ته وویل شو چې تاسو پر روانو سو میاشتو کې د ټي ای ډي یعنی ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم باندې دغه پرچی جوړ کړی چې کومې مخصوصې پاڼې دي چې په هغې کې د ګاډي تفصیلاتي د ډرایور تفصیلاتي پکې او دغه پاڼې د پاکستان سفارت او بیا په پاکستان کې د افغان سفارت چې کوم دی دینه میلوږي دا ورته جاری کوي. په دې باندې بیا مطلب دی چې څو میاشتې واورې دي د مئی میاشت ورکړل شوه. بیا مطلب دی چې جون هم تیر شو او اخیری وار چې پاکستان د دغه پاڼې یا ټی ای ډی سند لپاره د جولای 1 نیټه مهلت ورکړ افغان ډرایورانو ته.
د راپورو له مخې د سفر موقتی سند لرونکي افغان او پاکستانی موټر چلوونکي له ویزې او پاسپورت پرته تیریږي خو هغوی چې دا سند نه لري ګاډی یې له باره ډک ولاړ وي. یو شمېر افغان موټر چلوونکي وایي په پاکستان کې د افغان سفارت او قونسلګرۍ لخوا د موقتي ننوتلو یا د سفر سند ویش په چټکۍ ترسره کیږي خو په کابل کې د پاکستان لخوا دا پروسه ډیر وخت نیسي.
نوم می وسیم دی د ننګرهار ولایت. ما مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کارت دی ټی ای ډی هغه پاکستان قونسلګری کې طالبان زر زر ورکوي خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. سی او چی یو نیمه میاشت شوله چې ما جمع کړی دی تر اوسه پورې لانه دی راوته. بس وختونه مو دغه ده پوه شوې چې بس موږ مشکلات حل شي.
په تورخم کې افغان لوري ته د تازه میوې او سبزیجاتو د ډکو لاریو په درېدو د افغانانو میوې او سبزیجات ورسته شوي خو پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې دوی د امنیت د تامین او د تورخم دروازې او نورو ټولو لارو څخه د دوی په خبره د وسلوالو اروپاکو د وراوښتو د مخنیوي لپاره د موقتی سفر د سند لرل اجباري کړي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګری ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګری ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج شوي تورونه واورېدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او نورو فعالانو د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کمیټې سملای پخوانی غړی علي وزیر د اسلام آباد تر ګرایزید عدالت په شپږ ورځو جسمانی ریمانډ پولیسو ته سپارلی دی. علي وزیر په 3 اگست سهار وختي له خیرستو پولیسو ونیولو چې په ټکر کې ژوبل شوی یو ځوان موټر سایکل چلوونکی د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د وینا تر مخه د اسلام آباد په 0.2 موټر سایکلونو ټکر وکړو. چې یو وروسته د علي وزیر د موټر سره هم وجنګېدو او موټر سایکل چلوونکی ځوان برسرن ټپي شو. علي وزیر خغه د درملنې لپاره روغتون ته ورسولو خو هلته د پولیسو ونیولو او بیا یې څو ساعته درک نه لګېدو. وروسته پولیسو د ترګرېزت عدالت ته وړاندې کړو او وی ویل چې په علي وزیر په درې تڼو کې مقدمې ثبت شوې دي. حکومتي وکیل راجا نوید تور ولګولو چې علي وزیر د یو پولیس والا څخه ټوپک په زور اخیستی دی او د بل پولیس والا کمیس یې شلولی دی چې مقدمه یې په کوهسار تاڼه کې ثبت شوې ده. بله مقدمه چې په کرچي کفنۍ تاڼه کې ثبت شوې ده، په علي وزیر پکې په موټر کې د نشهیي توکو کې ښودلو تور لګول شوی دی. د علي وزیر د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې د موټرسایکلونو د ټکر له وجې د چا خلاف درې مقدمې جوړول ناانصافي ده. د ادعا وکړه چې موټرسایکلونه په خپلو کې جنګېدلي دي او په غلط لاس را روان وو او په موقع موجود ټریفیک والا هم وایي چې د علي وزیر هیڅ قصور نه و.
په د باندې درې مختلف دروغجنې اف آی آر چې کوم وو هغه در شوي دي چې په هغه کې د منشیاتو هغه کیس ته او په هغه کښې دویم اف آی آر چې کوم دی چې له پولیس سره د جګړې هغه او له پولیس د اصله د وړلو اف آی آر ده. نو دوه اف آی آر دا وخت پی ټی ایم ملګرو ته ملاو شوي دي د او د درېیم اف آی آر ذکر کېدلو خو هغه تر اوسه پورې د علي وزیر و لیګل ټیم ته ملاو شوی نه دی. خو تاسو معلومه ده دا چونکې یو دروغجن مقدمې دي او بالکل پری پلان دی او دا بالکل یو ډېر زیاتوب او غیر انساني روایه د
وزیر سیاسی روانه. علي وزیر د حکومتي وکیل تورونه رد کړل او عدالت ته یې وویل چې د تڼې مشر د هم سوګند پورته کړي او بیا د خپل بیان ثبت کړي او دی به هم په سوګند خپل بیان ثبت کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي رزاق صفي مشال رډیو ته وویل چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په 11 اکتوبر د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښتې ده. هغه وویل چې د جرګې د نېټې د اعلانېدو نه پس ته دوی ملګري د پولیسو لخوا نیول کېږي او د علي وزیر بندي کېدل هم د هغه لړۍ یوه کړۍ ده.
ولسم اکتوبر د ناکامولو کوشش دی ځکه چې په اکسیډنټ کې څوک د دهشتګردۍ عدالت ته نه پیش کوي. بیا په دغه کې فایر ایم پی شوي دي مختلف دروغجن اف آی آر چې یو اف آی آر پی شوی دی چې علي وزیر منشیات سمګل کول. په دویم اف آی آر یې پی کړی دی چې یاره علي وزیر اکسیډنټ کړی دی. درېیم اف آی آر یې پی کړی دی چې یاره علي وزیر په دغه باندې پولیسو باندې حمله کړې ده. دا ټولې حربي ریاست هم د دغه یولسم چې کوم مونږه غونډه راغوښتې ده د پښتنو د اتفاق دغه اتفاق د وجه چې کوم دی نه غواړي ریاست نه غواړي چې د پښتنو چې کوم دی په
د وکیلانو دلیلونو اوریدونه پس ته ترګرزید عدالت جج طاهر عباس سپرا علي وزیر په شپږ ورځو جسمانی ریمنډ پولیسو ته وسپارلو. علي وزیر په 2013 کال کې د کمی اسمبلۍ انتخابات ګټلي وو خو یو کال پس په کراچۍ کې وې غونډې ته د وینا نه پس بندي شوی وو او تر دوو کلونو زیات بند تېرولو نه پس راخوشې شو. علي وزیر له هغې وړاندې او تر هغې پس هم په بېلابېلو موقعو بندي شوی او بیا راخوشې شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي ریډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. ایران په تیرو اوو میاشتو کې د شلو افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي دي. دا خبره د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په یو نوي راپور کې اعلان کړې ده. انتقادونه کوي چې د تورونو کسانو د محاکمې په بهیر کې شفافیت نه وي او په ځینو مواردو کې بے ګناه کسان هم اعدام شوي دي. سفیر الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیرو میاشتو کې ایراني رژیم لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي چې شل تنه افغانان، 240 بلوڅان، شل تنه کردان او 15 ښځې پکې شامل دي. دغه ناروی میشتي سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي د اعدامونو د شمیرې د تیر کال همدې مودې په پرتله 30% کموالی ښیي. د اعدامونو د کمښت عمده لاملونه پارلماني ټاکنې، د ولسمشرۍ دوه دورې انتخابات او د ابراهیم رئیسي د مرګ پیښې بلل شوي. ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي چې اکثر د مخدره موادو سره تړلو جرمونو باندې نیول شوي خو نه ده معلومه چې څومره په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان بیا هم د اعدامونو په اړه اندېښنه ښوولې او خبرداری ورکړی چې د مدني فعالانو او له مخدره موادو سره تړلو جرمونو د محکومینو اعدامونه په زیاتېدو دي. تېره میاشت خبرو شوو شمېرو له مخې په ایران کې لږ تر لږه 40 کسان اعدام شوي. له دې ډلې 16 کسان یوازې د جولای په وروستیو 11 ورځو کې اعدام شوي دي. د ایران رسمي سرچینو او رسنیو بیا یوازې د 28 کسانو اعدام تایید کړی. د آزادي اروپا فردا راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 30 بندیان په 8 ورځو کې اعدام شوي. د فردا راډیو د راپور په اساس ایراني رژیم داسې وخت په وروستیو څو اونیو کې ګڼ کسان اعدام کړي چې د اعدام د سزا په غبرګون یو شمېر بندیانو غذایي احتساب پیل کړی او له چارواکو یې غواړي چې اعدامونه بند کړي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د ایران د بشري حقونو د څار ډلې